ازادي راديو پښتو خبري ساعت ته شرغلاست د مازيګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته د ازادي راديو د دې خبري ساعت کوربنه يم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن چهارشنبه د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 1 نیټه ده چې د 1400 هجري شمسي کال د مرغومي له 9 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی پوځي قمندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د کابل کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 3 تنه مسافر مړه سوي او 23 نور زخمیان دي. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، د نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت ډلې دوه مشکوک کسان نیولي چې ګمان کېږي د نوي میلادي کال په درشل کې په پلازمېنه انقره کې ځانمرګ بریدونه وکړي. او بل دا چې ټاکل سوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي.
مننه فریبا جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
سر کې د سو مهمه خبرنو سر ټکی او رايي. ولسی جرګې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون یو زمیمه تصویب کړه. د کابل کندهار پر لوی لاره د ترافیکي پیښې له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله وختي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسله والې وژلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او اچین ولسوالیو کې فعالیتونه لري. ښاغلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي. مونږ د خپل عملیاتو په لار کې 18 نفره تر اوسه مونږ د منځه وړي او 4 نفره نور زخمی شوي دي.
داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیتونه لري چې د دې ولایت اوسیدونکي او په ولسي جرګې کې د ننګرهار وکیلان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یو بهتره طرحه وړاندې شي. د دې ټولنې رئیس عزیز رفیع نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې دا فرمان ځکه رد شوی چې له اساسي قانون سره په ټکر کې و. ولسی جرګې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون یو زمیمه او له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي همکاریو سند تصویب کړ. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
پر لاندې دو نړیوالو سندونو باندې بحث او رای گیری، موافق شین کارت، مخالف سول، تاییدګر.
دا سندونه په دې ورسیو کې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سپارل شوی و. او د کابل کندهار پر لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي او 23 نور ټپیان دي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله مدین وویل چې دا پیښه د موټر چلوونکو د بې غورۍ له امله شوې ده. د کابل کندهار پر لویه لاره وخت نا وخت داسې پیښې کیږي چې ډیری وخت خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ازادي راډیو د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ډلې دوه مشکوک کسان نیولې چې ګمان کېږي د نوې میلادي کال په درشل کې په پلازمینه انقره کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول. د ترکیه د لوی څارنوالۍ دفتر نن رسنیو ته ویلي چې دغه دوه کسان له سوریې څخه ترکیې ته ورغلي دي. چارواکي وایي دغو کسانو د انقرې په قیزلې نومې مرکزي څلور لارې کې چې معمولا د نوي کال د لمانځنې لپاره ډېر کسان پکښې راټولېږي د بریدونو نیت درلود. په اکتوبر میاشت کې هم په انقرې کې دوه ځانمرګي بریدونه سوي وو چې تر سلو ډېر کسان پکښې وژل سوه. د هغو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. ترکي چارواکو په تېرو میاشتو کې په ټول هېواد کې د داعش ډلې پر مخفي مرکزونو بریدونه کړي دي. ټاکل سوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل پرون پر دې بحث کړی و چې تر نننیو ټلیفوني خبرو د مخه خپل دریځونه سره همغږي کړي او د سولې د هغه تړون پر عملي کېدو بحث وکړي چې د روان کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې اوسو. د پروشینکو دفتر وایي روسي پلوه بېلتون غوښتونکو په پراخه کچه د دغه تړون څخه سره غړونه کړې ده او همې د دوی په خبره په دونباس سیمه کې شخړو ته لمن وهلې چې د سولې دغه بهیر یې له خطر سره مخامخ کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پر دواړو لورو غږ کړی چې د کرسمس اختر او نوي کال په شپو ورځو کې دغه اوربند مراعت کړي. د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان سیمې چارواکي وایي یوه وسلوال د نارین قلا په نوم یوې تاریخي سیمې ته نږدې یو کس پر ډزو وژلی دی. د داغستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي نن انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې لس نور ټپیان سوي چې د څلورو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی. تراوسه دا معلومه نه ده چې بریا بخښنه غواړم چې برید چا کړی دی. په داغستان کې تر ډیره د هغو یاغیانو لخوا تاوتریخوالی کېږي چې هڅه کوي په شمالي قفقاز کې اسلامي دولت جوړ کړي. د بشري حقونو ډلې وایي په شمالي قفقاز کې چې تر ډیره مسلمانان پکښې میشت دي د تاوتریخوالي د ډیرېدو دلیل د مذهبي مسایلو تر څنګ فساد او د هغې سیمې د مشرانو لخوا د درنو وسلو د کارولو تکتیک دی. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیده هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ایزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشایر ښار کې یوې غونډې ته وویل چې اوس یقیني ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل سي. هیلری کلینټن وایي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د منځه وړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. د عراق صدراعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغې یوه ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. حیدر البادي چې د سې شنبې په ورځ یې د رمادي ښار تر بیرته نیولو وروسته هغه ښار ته سفر وکړ، له امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې عراقي ځواکونه به ډېر ژر په ټول هېواد کې خپل بیرغونه پورته کړي. دی وایي دی وایي موږ ټولو عراقي وګړو ته مبارکي وایو. که خدای غوښتي وي موږ به دا اجتماعته ورکوو او له یوه ګاونډي څخه تر بل ګاونډي پورې به ورپسې ورځو. موږ به دا بیرغ پورته کوو او دا خاوره به د داعش له وروستي غړي هم خلاصوو. موږ د نینوه او موسل خلکو ته وایو چې تاسو به له داعش څخه آزادوو او هغه ډول چې په رمادي کې یې ماته وخوړه هلته به هم داعش ماته وخوري. دوی وایي چې په رمادي کې به جنګېږي خو اوس د ویرې احساس لري او ونه جنګېدل. د داعش غړي یا وتښتېدل او یا هم ډېری یې ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د می په میاشت کې د انبار ولایت مرکز رمادي نیولی و چې دا د عراقي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ ایتلاف لپاره یو لوی ګزار ګڼل کېده. خو دغه ښار بېرته له داعش وسلوال ونیول سو او د دوشنبې په ورځ د رمادي ښار په دولتي ودانیو د عراق بیرغونه پورته سوه. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبری ساعت ته بیا هم شرغلاست. ازادي رادیو اوري او دادي د دې ساعت مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولی دی.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پچیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی پوځي قمندانان شرایل وسلوالو طالبانو سره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي.
موږ وکولای سوی د بابوس په ساحه کې پر شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل.
د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولس مشر د تقنینی فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو گزار ګڼي.
انتخاباتو کمیسیون چې قانوني مرجع ده که په هغه کې تغییرات راځي هغه رئیس جمهور حق لري.
د کابل کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې درې تنه مسافر مړه سوي او درویشت نور زخمیان دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا په ځانګړې توګه ننګرهار ته اړولی دی. د دغه وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ننګرهار په اچین او پچراګام کې زیات فعاله دي، خو په وړاندې افغان پوځیان کلکه مبارزه کوي او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي شورا او سیاسي کارپوهان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د داعش په وړاندې عملیات کافي نه بولي او وایي چې باید د دې ډلې د لا پرمختګ مخه ونیول سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالیو په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو سیمو نه ختیځو ولایتونو په خاصه توګه ننګرهار ته مخه کړې ده. د دفاع وزارت وایي چې دې ډلې پخوا په هلمند، فراه، زابل، کندوز او بدخشان کې فعالیت کوو، خو اوس یې جنګیالي تر ډېره په ننګرهار کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اکثره جنګیالي بهرني اتباع دي، خو افغان پوځیان یې په وړاندې مبارزه کوي او په دې مبارزه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي.
دایشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پچیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې، او دا خلک اکثرا خارجیان دي لکه ایغوریان، ازبکان، چیچنیان او همدارنګه عربیان پکې شته او نور خلک د منطقې ورسره شته. او دا خلک اکثرا په جلال آباد کې دي او بعضی په کندوز، بدخشان، فرا او په هلمند کې وو، اما اوس اکثر خلک په جلال آباد کې دي.
جنرال رادمنش ویل چې افغان پوځیانو د داعش پر ضد عملیات جاري ساتلي او یوازې په دې وروستیو ورځو کې د داعش 18 جنګیالي په اچین ولسوالۍ کې وژلي دي. د دفاع وزارت په داسې حال کې د ننګرهار په ختیځو ولسوالۍ کې د داعش فعالیتونه تاییدوي چې یادې ډلې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاصه توګه ننګرهار کې له افغان پوځیانو سره جګړې ته زور ورکړی او عام خلک یې هم سخت زیانمن کړي دي. اخوا د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې داعش ورځ تر بلې خپل فعالیتونه په ختیځو سیمو کې زیاتوي او اوس وخت د افغانستان په ټولو سیمو کې د احتمالي شمیرو له مخې د جنګیالیو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. د دغه انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش تر ټولو ډیر جنګیالي ازبکان دي او د ازبکستان د اسلامي تحریک یا IMU لخوا اداره کیږي.
داعش اساسي کسان چې ترایزه سوي دي هغه د څو لارو څخه چې یو ازبکان دي، د ازبکستان اسلامي تحریک تر لاندې چې کوم د مرکزی آسیا جنګیالي جنګیر، د هغوی تعداد د 5000 څخه تر 2000 په افغانستان کې شوتل شوی دی. د روف خادم سره تقریبا 300 څخه تر 500 کسان داعش سره یوځای شو. فی سعید خان د اورګزیو د ټایمز رپورت پر اساس باندې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت کې په څلورو ولسوالیو کې 1400 داعش جنګیالي دي.
خغلی اعظمي ویل چې داعش لومړی په هلمند، زابل، بدخشان او کندوز کې فعال او خو سي فعالیتونه په ختیځو سیمو کې د دې لپاره ډیر شوي چې رؤوف خادم، عثمان غازی او ځینې نور مشرانی په هلمند او زابل کې وژل شول او جنګیالیوی د افغانستان ختیځ ته مخه کړه. د افغانستان په ختیځو سیمو په خاصه توګه ننګرهار کې په داسې حال کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه خپرېږي چې په وړاندې مبارزه کافي نه بلل کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي داعش ډلې ته د ور اړول یو مرګ ژوبلو دقیق ارقام زیات ښیي. ښاغلی زمری تاکید کوي چې باید د ډلې په وړاندې جدي مبارزه وشي. اخو د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم ټینګار کوي چې د داعش په وړاندې باید په ننګرهار کې مبارزه نوره هم پراخه شي.
زه فکر کوم کوم عملیات چې په چین او ننګرهار کې تر سره کیږي دا بسنده نه ده که باید نه کوي، تر کومه چې لیدل کیږي هره ورځ په دغه ساحو کې د پاکستان دغه بنیادګرایان کوم کسان چې داعش ته بیعت کوي د راتلو په حال کې دي. باید یو لوی عملیات وزارت دفاع تر نظر لاندې دای په کار واچوي تر کومه چې د داعش د توسعه او ګسترش مخه ونیول شي.
خغلی کویستانی خبر داره ورکر که داعش پوراندی مبارزه د افغان ځوکونو لخوا پراخه او پیاوړی نشي، نو د دې ډلې د فعالیتونو لمن به په ټول افغانستان کې خوره شي او هغه وخت به د افغان پوځیانو لپاره د طالبانو تر څنګ داعش هم یو لوی سرخوږی جوړ کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. جنرال جان کمپل له امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کړي چې د راپورونو پر اساس په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې خراب سوی دی. راپورونه وایي چې د 2015 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو تلفات زیات سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د جنرال جان کمپل د خبرو جزئیات خپاره کړي چې د فرشتې جلازې څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 9,800 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حده زیات عسکر تر څو چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید د اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې، مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزو، نو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبره وي. په افغانستان کې د امریکا د 9,800 ځواکونو شمیر به 2018 میلادي کال 15,500 ته راټیټ شي. جنرال کمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخامخ ګډونه یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال له دسمبر راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناټو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنګټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړي منل سوې ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د زرګونو وسلوالو د حضور له کبله د جنگونو په کور بدله سوې ده. په دې ولسوالۍ کې د زرګونو وسلوالو تر څنګ سلګونو افغان سرتیرو ته هم تلفات اوښتي دي. په سنگین کې د ملي اردو د یوې لیوا د موجودیت تر څنګ چارواکو د سلګونو نورو تازه دمو افغان سرتیرو رسېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غزیدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلې موټرونه او تر لس ډېرې د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلې تر سترګو کیږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې لا په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لیوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي خو د سنگین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنگ او انداز څخه را معلومیږي. سنگین د کجکی باغران موساکلا او گریش کولسوالی په منځ کې د کندهار غوره کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولی لري. د سنگین ولسوالی قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمسالله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلینو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسنل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قهرمانان خلک دي. بې وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، راسان دی بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، قومندان د امنیم بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی. زه د درو کالو په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دا پر ما راټول دي، ما پېژنې. د درو کالو په مقابل کې زما په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده پرې نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د سنگین د پولیسو 270 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړې او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنگین پاتې هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنویو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دې خواته بل چاره نه لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په سنگین کې د وسلوالو دولت مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او په سیمه کې د عملیاتو په اړه مو اوریدل. زه ملالی بشیر له خپل تخنیکي همکار آصف حبیبي سره د دې ساعت قربانه یم. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 99 45 40 او 2 2 5 5. پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلی سئ او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سئ. د سنگین د عملیاتو په اړه له سیمې څخه راسره الیاس دایی په لیکه دی. دایی صاحب سلامونه. دایی صاحب مهرباني وکئ، د سنگین د عملیاتو په اړه څه نوي معلومات راسره شریکولی سئ؟
ملالی جان ما د دې خبرې خاطر تل څو د کې مخکې د هلمند والد ویاند عمر ځواک سره خبرې وکړې. هغه هماغه خبرې چې د دې راپور د لیکلو پر مهال ماته کړې وې بیا تکرار کړې وې، ویل چې د سنگین د ګریش د دراهي څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د لارې د مینون د پاکولو عملیات اوس هم دوام لري، او د ویل چې یو شمېر ځواکونه موږ د ولسوالۍ مرکز ته د دوهمې لیوا د مرکز څخه چې دا د پتي محمد د پیچ پر څو پر لوړه غونډې موقعیت لري استولي دي، او د ولسوالۍ په شاوخوا کې عملیات روان دي. چې تېره ورځ موږ ته یو راپور کې، البته تېره ورځ نه ورځ ورځ راپور کې موږ ته لودل چې شل نفره وسلوال طالبان په دغه عملیاتو کې د عبدالرحمن سره جنګ په خوله چې د هلمند امنیه قمندان وویل چې وژل شوي دي.
دا ای صاحب، لکه تاسو چې وویل چې حکومتي چارواکي وایي په سنګین ولسوالۍ کې عملیات پیل سوي دي او نوي ځواکونه هم ساحې ته رسېدلي دي، خو د ولایتي شورا رئیس کریم اتل رسنیو ته ویلي چې دا خبره سمه نه ده، د ده په وینا ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز نه راوځي. تاسو په سیمه کې یاست، موږ ته په دې اړه څه ویلای سئ؟
ملالی بشیر ما د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل سره خبرې وکړلې، او د سنګین ولسوالۍ د ټولنې شورا ځینې وکیلان لکه محمد داوود او د سنګین ولسوالۍ قومي مشر لکه شمس الله سره هغوی هم په دې عقیده دي. هغوی وایي چې نوي قوتونه د ولسوالۍ تر څنګ د دوهمې لیوا مرکز ته چې د ولسوالۍ څخه تقریبا 10 کیلومتره لرې پر یو لوړ موقعیت لرې رسېدلي دي، اما دا چې دقیق قوتونه ولسوالۍ ته داخل شوي دي تر اوسه څوک معلومات نه لري، ځکه دا لیوا پر یو لوړه قرار لري. د دې لیوا څخه 10 کیلومتره ولسوالۍ په وطن کې په شنه سیمه کې موقعیت لري مرکز، او ویل کېږي چې تازهدم سرتېري لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نه دي رسېدلي، یوازې د هوا د لارې چې کوم کومکونه د ولسوالۍ مرکز ته رسېدلي وه، او یا بمبارونه د ناټو د غوت ملاتړ د ماموریت له خوا ترسره شول، او د افغان سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو عملیات وشول، غټ ځانګړونو کې سپک کړل. مګر ویل کېږي تر اوسه د ولسوالۍ مرکز ته هومره سرتېري چې تمه یې وه او باید رسېدلي وای، د دې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د قوي کمینونو او د هغوی د ښکاري توپکونو د نصب د موقعیت او په عین حال کې د مینونو د کرلېدو چې ډېر مینونه هلته کرل شوي دي، تر اوسه دغه کاروان نه دی پوهېدلی چې یو شمېر سرتېري د مځکې د لارې د ولسوالۍ مرکز ته ولاړ شي، او د هوا د لارې ځکه نشي تللی چې وسلوال طالبان بېخي په 2 کیلومتره مربع کې یا 1 کیلومتره مربع کې د ولسوالۍ پټنځایونه لري. او اوس هم خپله عمر ځواک تېره ورځ موږ ته تایید کړي چې د ترکشونو څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ او پر ځینسون باندې ډزې کړي.
دا ای صاحب، د عملیاتو پر مهال چپن سوي کسان څنګه کېږي، او ستاسو په فکر آیا روغتونونه دومره اسانتیاوې لري چې دا خلک تداوي کړي؟
یو ډول وحشي وضعیت حاکم دی. هغه کسان چې ټپیان کېږي موږ ته په خاص ډول د وسلوال پوځ په ځانګړي ډول د محلي پولیسو او ملي پولیسو ځینو سرچینو ویلي دي چې د دوی په وړاندې ځینې داسې عادي ټپیان چې د دوی ملګري وي تر 2 ساعتونو وروسته یا کله کله بعضې یوه ورځ وکولی شي مقاومت وکړي د خپل وینې د بیې له امله، او د ډېرو عادي ټپونو له امله د دوی ډېر عادي ټپیان تر یوې دوې ورځو یا 2 ساعتونو وروسته ژوند له لاسه ورکوي. هلته روغتونونه په خاص ډول عامه خدمات او ښوونځی یا ایمرجنسي واقعیت کې چې کله رامنځته کېږي په دې برخه کې خدمات اصلا وجود نه لري، مګر دغه مسله چې روغتیایي خدمات په خاص ډول وجود نه لري شکی امیر هلمند تایید کړی دی. هغوی وایي چې موږ په ټولو سیمو کې تر حاله کلینیکونه لرو، او زموږ د خدمات سره څوک وایي چې مخالفت نه لري او زموږ مخه نه نیسي.
دا ای صاحب، د ولسی خلکو د ستونزو په اړه راته وایست، د عملیاتو پر مهال چې د دوی د حالاتو په اړه راسره څه شي معلومات شریکولی شي؟
تاسو خپله زما په راپور کې چې مخکې نشر شو د شمس الله سره یې له قبله واورېدل چې ویل ملکي کسان نه یوازې دا چې هلته د اورېدونکو مرمیو له امله تر فشارونو لاندې دي، او د کورونو نشي وتلی، اکثره د خوراکي توکي نه لري، مرستې نه دي رسېدلي، بلکې وسلوال طالبان هم په ډېرو سیمو کې د دې خاطر چې افغان ځواکونه ګواکې په سیمه کې ګزمه ونه کړي او سیمې ته داخل نه شي پلي، نو ځکه د خلکو د کورونو او مخته ماینونه شخي، او خلک د تګ راتګ مونې کوي. اته په ورځو ورځو ویل کېږي د سنګین ولسوالۍ د بازار او د ولسوالۍ ته نږدې سیمو خلک د خپلو کورونو په دې خاطر نه دي راوتلي چې د دوی کوڅې د کورونو پلونه او د کور مخته په زرګونو ماینونه شخصي دي، او دوی تګ راتګ یې بند کړی دی.
ډیره زیاته مننه دای صاحب ستاسو د وخت څخه. الیاس دایو چې د لسنګین څخه د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو دا د خبرونې نیمای تر رسیدلی اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سره ټکی را اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسله وال وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال د وزارتونو او نورو حکومتي ادارو د بودجې مصرف د تیر کال پرتله ډېر سوی دی او دلیل یې په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو لوړوالی یادوي. د افغانستان ولسی جرګې د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون یوه زمیمه او له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي همکاري سند تصویب کړ. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبره د تیر کال پرتله په روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت ډلې دوه مشکوک کسان نیولي چې ګمان کېږي د نوي میلادي کال په درشل کې په پلازمینه انقره کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول. ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. او د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان سیمې چارواکي وایي یو وسله وال د نارین قلا په نوم یوې تاریخي سیمې ته نږدې یو کس په ډزو وژلی او لس نور ټپیان دي.
د امریکا پاوت نن ویل د ایران سمندري ځواکونو د شنبه په ورځ د هرمز په تنګي کې د ائتلافي ځواکونو جنگي بیړۍ ته نږدې راکټي ازموینه کړې دي. په سیمه کې تجارتي بیړۍ هم وي. د امریکا د پاوت خبر پاڼه وایي چې دا راکټ له اداري پرته ازمویل شوی دی. راکټ که څه هم په مستقیم ډول د امریکایي بیړۍ په لور نه دی توغول شوی، خو د امریکا پاوت وایي چې د هرمز تنګي په څیر محدود سیمه کې داسې ازموینې ډېرې خطرناکې دي. ایرانی لوري په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشته جلازی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د مسئلې نور جزئیات وروسته وړاندې کوي، خو اوس دو د لوګر موضوع ته چې د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي. په دې اړه د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پیارو خیلو په سیمه کې د وسلو دوه ډیپوګان نیولې دي. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی رسنیو ته په خبرو کې ویل چې د ملي پولیسو د ځنګړو کشفي معلوماتو او طرح شوي عملیاتو په نتیجه کې د وسلې لاسته ورغلي دي.
لکه څنګه چې تاسو ته نږدې ګوري، د هغه کشفي راپور په اساس چې زموږ منصوبینو درلودي، موږ وکولای شوی د بابوس په ساحه کې پر پنځم شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل او د دوی یو غټه زیرمه د مهماتو سلام لاسته راوړل.
نوموړی دا هم وایي چې د وسلو په دې ډیپوګانو کې یو سپنجین توپ، درې میله روسي پیکا، یو میل دا شکا، درې میله پالتو دا شکا، شل صندوقه د پیکا مرمۍ، یو سل یو فایر د راکټ انداز مرمۍ، اته دېرس فایر د هوان مرمۍ، پنځه دانې د پنځه اویا ملي متري توپ مرمۍ، شپاړس فایر د چریکي هوان مرمۍ هم د دوی لاسته ورغلي دي. د کمانډان په خبره چې د سیمې د کاچاکړونکو لخوا په دغه ولایت کې ډېر نشئی توکي هم لاسته ورغلي او سوځولي دي. دا خبر په داسې مال ورکول کېږي چې د لوګر ولایتي اداره په یاد ولایت کې د امنیت راوستو په خاطر ځانګړي پلانونه لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي.
بستنی سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. داسې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم نه ده حل شوی. په دې اړه تحقیقاتي راپور لرو.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کیږي.
د کابل کندهار په لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې درې تنه مسافر مړه شوي او درویشت نور زخمیان دي.
درې نفر نارینه مړه دي، درویشت نفر زخمیان لري.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پاکستان په مردان سیمه کې د چاودنې له کبله د تلفاتو شمیر 28 ته ورسید.
28 کے قریب لوگ ڈیتھ ہے اور کوئی 50 سے باو لوگ.
14 کے 28 پور کسان مڑو او 500 نہ سیوا کسان جوبل دی.
د ازادي راډیو ده د خیبر پښتونخوا په مردان کې پرونی ځان د پرونی ځانمرګ برید کې چې ورسته پکشي 28 کسان وژل سول. چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپل لپاره کوټلي ګامونه اخستي دي، خو دغسې یو نیمه پیښه باید خلک نه آرامه نه کړي. په دې اړه د شبیر جان راپور اورو.
دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال لیړو ته وویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمېره 28 ته رسېدلې ده او 500 سیوا کسان پکې جوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي.
28 کې قریب لوگ ډیتھ اور کوئی 50 سے باو لوگ.
14 کې 28 پور کسان مړو او 500 سیوا کسان جوبل دي. په جوبلو کې خو شاید 1500 حالت سخت دي چې دا وخت پېښور لیډی ریډینګ او مردان میډیکل کمپلیکس کې امداد لپاره پراته دي. د امنیت په حق لبزویم چې په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کېدو په موقع د هغې وروسته دوی په غټو ښارونو کې په خصوصي توګه او ټوله صوبه کې په عمومي توګه امنیت ټینګ ساتلی وو او همدغه وجه چې تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر دغه خلک سره د وسلو او خودکشو جیکټو نیولې کېږي هم. خو له بده مرغه پرون دغه پیښه وشوه او دا هغه خلک دي چې نه جومات پرېږدي، نه سکول، نه بله اداره، نه خو د دوی څه دین شته، نه مذهب شته او نه ایمان. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیډو ته د برید کوونکي او د 14 په اقله صدا رنګ وویل.
14 د خودکش بمبار دی په موټرسایکل باندې راغلی دی. دوی چې راغلی دي په ګیټ باندې دوی سکیورټي ګارډ ودرولی دی او د هغه د وجې نه دفتر کې دن لا ډېر زیات اپلیکینټس وو، ډېر زیات خلک وو. نو د دوی بلاسټ چې کم شوی دی نه دا په دې ګیټ باندې د پاسه شوی دی. ټول دلنا باقاعده د نادرا د افس د پارا یو پښو د بلډینګ دلنا موست اف د کیژوالټیز دي چې کم بم دي دا غو ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دي تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړي
هم د دغه ځای اوسیدونکو چې د شناختی کارتونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګولې د لحال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو.
ما خو جی دي نه رد مخامخ کور دي یک دم چې درز وره د نظر هوه ته ما پس مورم رو تلیا تیمه پس مور رو تل نه خو دېشته ده دیو شفوا وا دې د عمر احمد ډاکټر نو دی جنم د موري سم لو سړی د مرګ پالات کیو ده کدا ټوله مچته ول او په پرایویټ گاډو کې دي کې سرکاري گاډي مرو رسیدل پاغي کې دا ټول مړی او زخمیان جدا مون ټول ورا چول ډیر مړی چې کم دې دي نادر دي ګل خله کې پراته یورونو تخیر شوی دی خدا خو شو گاډي چې کم ولړو دا خراب شوی دی.
نه پامل ده چې د پولیسو په وینا پرون مسپخین خوشا 2 بجې دغه 14 د شناختی کارتونو ورکولو دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګڼ شمېر کې خلک په دغه دفتر کې د نن خپل شناختی کارتونه اغېستو ته ولاړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ازادي راډیو ده د امریکا پوز نن وویل د ایران سمندري ځواکونو د شنبه په ورځ د هرمز په تنګي کې د ائتلافي ځواکونو جنگي بیړۍ ته نږدې راکټي ازموینې کړې دي. په سیمه کې تجارتي بیړۍ هم وې. د امریکا د پوز خبر پاڼه وایي چې دا راکټ له ادارې پرته ازمویل سوی دی. راکټ که څه هم په مستقیم ډول د امریکایي بیړیو په لور نه دی توغول سوی، خو د امریکا پوز وایي چې د هرمز تنګي په څیر محدوده سیمه کې داسې ازموینې ډېر خطرناکې دي. ایرانی لوري په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشته جلالزی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي.
رپورټونه وایي دا شاید د تهران او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی کړکیچ پیدا کړي، خو د امریکا پوځ د دې ازموینو په ځواب کې اقدام نه دی کړی. ایران او امریکا په دې سیمه کې د نښتو سابقه لري. د بیلګې په ډول د 1988 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د ایران په یوه ماین د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې بیړۍ تر الوتو وروسته د امریکا پوځ په هرمز کې د ایران د تیلو پر دوو بیړیو حمله وکړه او د ایران د تیلو لږ تر لږه شپږ ټانکرونه یې وسوځول. د هرمز تنګی د سمندر لاري د تیلو د نړیوال تجارت لپاره ډیر مهم دی. د تیلو د بیړیو له څلور څخه درې برخې د ایران او عمان ترمنځ پر دغه نازکه لار تیریږي. دا لار د هغو بیړیو لپاره هم ډیره مهمه ده چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې ګډون لري. ایران پخوا په مکرر ډول د هرمز تنګي د بندولو کوښښونه کړي دي. ایران د نړیوالو قدرتونو سره تر اټومې موافقې وروسته هم د وسلو ازموینې او داسې پوځي حرکتونه کړي چې امریکا یې په اړه اندېښنه څرګنده کړي، خو د ایران حکومت او مطبوعاتو د شنبې د ورځې د ازموینو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې یو ویاند کیل راینز نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو د امریکا بیړیو ته په څه باندې زر متره واټن کې څو راکټ له لارښوونې پرته ویشتي دي. راینز ویلي چې د راکټي ازموینو ځای ته نږدې تجارتي بیړۍ هم وې، خو داسې ګمان نه کوي چې راکټ د هغوی په لور ورتوغول شوی و. د فرانسې یو پوځي چارواکي د خپل نوم د پټ پاته کېدو په شرط اسوسیټډ پرس ته دا پېښه تایید کړې، خو ویلي دي چې د فرانسې پوځ یې تهدیدونکي نه ګڼي، ځکه په وضاحت لیدل شوي چې راکټ د دوی د بیړیو په لور نه و توغول شوی. اوس مهال د فرانسې د جنگي الوتکو ستره لېږدونکې بیړۍ چارلز د ګول په سوریه کې د ایتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو د ملاتړ لپاره په سیمه کې ده. تهران او د نړۍ سترو قدرتونو د روان کال په دوبي کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به یې ایران خپل اټومي پروګرام او د یورانیمو د غني کولو هڅې محدودوي، چې په مقابل کې به یې پر دې هېواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. په ایران کې منځلاري سیاستوال د دې موافقې ملاتړ کوي، خو ډېر سخت دریځ کسان شته چې له دې موافقې سره مخالف دي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر غربي هیوادونو داسې شک درلود چې ایران شایي له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار واخلي، هغه ادعا چې ایران تل رد کړې ده.
د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردېدل د انتخاباتي سیستم د اصلاح پر وړاندې یو گزار ګڼي. د دغې مجتمع رئیس عزیز رفیعي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسی جرګه اوس باید د نظام سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي، خو ولسی جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف و، نو ځکه یې رد کړ. قسم سولمل نور حال راکوي.
که لیوی خود حکومت لوری د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لورته د انتخابات پاړه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان را دیدل د دغه بهیر پر وړاندې خند بلل کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې پر ولسی جرګې له دې عمل انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغې غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسی جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تمه لري، کله چې دا بستر ردوي نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړی دا ابتکار وړاندې کړي، نو هیڅ ډول مشروعیت ځان ته هم نسي ورکولی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردېدو په غبرګون یوه اعلامیه هم خپره کړه. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح له لارې کیږي. اعلامیه د غرض پر ولسی جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یوه حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسی جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. دې کار د بېلابېلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډنې کېدو لامل وګرځي، خو ولسی جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ لازادې رډیو سره خبرو کې همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت ټولو افغانانو منلی، خو په خبره ولسی جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون چې قانوني مرجع ده که په هغه کې تغییرات راځي، اگر رئیس جمهور حق لري، خو داسې یو سیستم موجود وي او موږ راځو هغه په ځای پرېږدو، په یوازې باندې نوې غیر قانوني تشکیلات ایجادوو، نو دا زما په اند باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او عامې په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
ښاغلی احمدزی وایي د پارلمان اوسنی غړي د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري او کولی سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. ښاغلی هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ته په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواده بهر ته قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثر ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ځینې ترلاسه سوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د دې موضوع په اړه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورو.
په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د رایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو په یوه هوادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي عبدي بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثارو او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل ترڅو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثارو او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اچا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه ندی او باید نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابع بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لوی لاره یو مسافر وړونکی موټر له بل ټیلر سره ټکر سوی دی چې پکښې درې تنه مسافر مړه سوي او درویشت نور زخمیان دي. په ټپي سویو کسانو کې د څو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل سوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکي وایي له کندهار څخه را روان د احمدشاه ابدالي شرکت له مسافرو ډک څلور سوه څلور ډوله موټر تر غزني ښار راتیر شوی و چې د روزې په سیمه کې له یو ټیلر سره جنګېدلی او درې تنه مسافر یې وژلي دي. په دغه ټکر کې له کندهاره کابل ته را روان درویشت تنه نور مسافر زخمي شوي هم دي. د غزني د ټرافیکو مدیر محمدالله احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله شوی دی. دی وایي د پیښې په زخمیانو کې یوه زه هم شامل ده او د څو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
روزې سر د ریګریشن اول دروازه کې دغه ځای کې یوه اراده موټر چارسده چار د کندهار لخوا کابل خواته را روان و او یوه اراده ټانکرداره ټیلر د کابل نه غزني خواته را روان و. دلته دوی تصادم کوي. په نتیجه کې درې نفر نارینه مړه دي، درویشت نفره زخمیان لري.
د کابل کندهار پر لوی لاره وخت نا وخت دې ته ورته پیښې کیږي چې زیات وخت پکې ګڼ شمېر مسافر مړه یا زخمیان شوي وي. پر دغه لوی لاره تر ټولو زیات ټکرونه د احمدشاه ابدالي په نامه د ترانسپورټي شرکت مسافر وړونکي موټر کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالی فساد موضوع لا هم ناحل سوې پاتې ده چې له امله یې میلیونونه افغانۍ عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو تر څنګ یو شمیر سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالیه وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبره کوي خو تاییدوي چې لا هم ځینې پخوانۍ ستونزې پاتې دي. یوسف خان ځدران راپور وړاندې کوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمیر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو یوه زیاته اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفادې د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرصه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناڅي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته د ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي، فرضاً که سل ټنه وي هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او اقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او اقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چېرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپېژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطقت ناټو د قمندانۍ د هغه محلیف لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هیڅ کار نلرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی چې ښوونځي ته نه ځي او په ښار او کوڅو کې ښځلې ټولوي. دغه ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نسي تلای او د کورنیو د ساتلو لپاره په درنو کارونو لاس پورې کوي. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې هڅې یې پیل کړي تر څو دغه ماشومان د سړک له سرونو څخه ټول کړي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
نور احمد هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د همزولو سره د فراه د ښار په بیلابیلو کوڅو کې خزرې د خرڅلاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لس تنه دي او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلیدلې جامې په تن کې دي او لځې پښې ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړوکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجې وایي که دولت ورته زمینه مساعد کړي نو دی به هم خپل د نورو همزولو په شان ښوونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ په ایران کښې بیا د ایران په خاصتۍ سره خاصتۍ چې بیا دلته راغلې بیا کارته نو موږ ټول ډوډۍ به پخو چای به کړمو موږ خو مجر آباد
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځورېږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصرالله امینی وایي چې د دوی د سروېګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي په فراه ولایت کې د لومړیو سرویو له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډېره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
دا ازادي رادیو ده. په ننګرهار کې په سلګونو ځوانانو د سه شنبې په ماښام د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ ملي لوبډلې ننداره وکړه او بریا یې په ډولونو او نڅاګانو بدرګه کړه. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سې شمې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپله لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خپرولو پر مهال نندارچیانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي
چې په سلګونه تنه ننګرهاریان ځوانان د شینوار د بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا د زمونږ دغه نننی دغه ماښام چې موږ او تاسو سره دلته راټول شوي یو په دې نن ماښام کې یو ماسخوتن دی ګوره فقط د بخاطر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار وړ او ځوان او سپین ږیری که ښځه ده که نر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څو کاله پرمختللی او په خپلو ولاړ افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریکه ونمانځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوي جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینهوالو ته یې د دې سترې بریا مبارکي ورکړه.
تاسو ټولو ته د نننۍ لوبې د ګټلو مبارکي وایم.
د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې وه چې لومړی زیمبابوی په ټاکلو 50 اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 24 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 131 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
د ازادي راډیو د پښتو خبری سات پای ته رسیدلی. په دې خبری سات کې مو دا موضوعات واورېدل. و مو اورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی پوځي قمندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو ګزار ګڼي.